بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو دفاع وزارت نن وویل چې هغه و هیلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هیلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوسټ ته سپارلی وي. او کله چې د 2023 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په دې هیلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. طالبان په خاطر ځله له ازبکستان څخه غوښتي وو چې د الوتکې وروسپاري، خو په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش تحلیل ځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي. ورسته لدی چې د 2023 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولای دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمیر مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په تهران کې د خامنه‌ای او الحی د خبرو جزئیات نه خبره شوه. د دې لید نه کتنې جزئیات نه خبره شوه، خو یوازې د خامنه‌ای الحی د حماس د مشرتابه شورا د مشر محمد درویش او د حماس د یو بل چارواکي نزار ایواز الله عکسونه خبره شوه. دي د حماس مخکنی سیاسي مشر اسماعیل حنیه چې د ایران د ولسمشر د لوري په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و، د جولای په 1 په تهران کې وشل شو. د اسرائیل دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد په دې پیښه کې لاس درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي شاید روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، دغه راس مخ کې ویلی وو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره بل نشته خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ مخکې لدی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي له ده سره وشخي شي. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلینسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته یې کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یو نړیوال مؤسسې شوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بي وسله هم اندېښمن دي.
چې دی وای وای کوم کنه باندې چې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې دا
اوس مونږ ته راوړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي.
طالبانو سر لننه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورک ژمنه کړې، خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې نوبتي وځندې شي. کوچان خپل سرځاینو ته خپدې
یو خو نه پوس زیات سبیلې مو کړلې غرونه یې بند کړل، غرونه یې مو کړل بیخي د موک مالچران بیخي ختم شو.
ولی یو شمیر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي.
نن سبا ډیر نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازېتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وسط په کتو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشری مرستو تکیه دی. پر اوسه کال افغانستان سره د ټولو بشری مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی ده، جزئیات ته سنا کړ پوره پورک.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمیل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندېدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي رازیا او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پدې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره پنسټونه د امر چې د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندۍ دغه خور غریب په دغه ژوندۍ نو دې دغه امر چې د کومکونه نه باندې یو
دا اوس مونږ ته راوړنو چې مونږه غلي وای سبا مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په خپل کور خپل ما خاون مردا یم دې د اندښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کومکونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه په تر خلک هم شته دی داسې په څنګه کې ګیرو چې څنګه د خوخه یې خوري.
په رات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپاله وي او کورنیو سره د مرستو لپاره وي چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغېزمنې شوې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 22.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوسلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه یې پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې دی و خوونځي خوونکې چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاش کم دی او لګښتونه یې پرې نه پوره کیږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ یې پور اخیستی دی.
در حدود 2 میاشتې ده پرداخت نشده معاشات ما په وخت معین
2 میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي څو موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بد مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونو 2 میاشتې کېږي چې نه دی راکړل شوی. ستونزې ډېرې دي، نه پوهېږم چې ژر کومه یوه ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکونکو د ماشونو د ورک لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکونکو ماشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلوې میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطا کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو زبیع الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو د منځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وای نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس تخپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د له خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې د ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نه وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمې بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی رسولای. د کابل ښار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې دا اوس د بهیر جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک پلی کیږي. نو له دې عمله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه وا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جماعتونه او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټوو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسینا پاتې کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو په دروازه کې میان خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه.
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به و. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلي کیږي، بلکې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته په جوماتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزند هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده. خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس ټول یرغمل آزاد کړل. حماس ډله واشنګټن او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل به هم د دې په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د پنځم پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې تړنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشي شو اسرائیلي یرغملو عمرونه شپږ پنځوس، دوه پنځوس او څلور دېرش کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې پنځم پړاو دی. له دې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس یرغملاو له 1500 زیات فلسطیني بندیان خوشې شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 20000 څخه زیات کسان وژل شوی چې لنیمایي ډېری ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې باندې چې دغه یرغمل خوشي شوی انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشي کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې لدی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره سلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د خنمو او وربشو د اصلاح شوی تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي. په دې اړه راپور لرو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یې د دې څو پراتلونکو کلونو کې بزګران له خپل زمکو شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسولین وای د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکو کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له شو حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې پر ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچا او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنۍ تخمونه موږ تقریبا 8200 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لستنی ویری چاینی دي چې په دې کې بیل بیل ډول غنمسته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت پروسه تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګر ته پوا کې ورته ورکی.
د کرنې ریاست مسولین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه شهر اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او اوربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغو څخه د کال دپاره هستوي تخمونه تولیدوو، او ورسره د اتلس د شپاړس ټنو د مورنی تخمونو پلان لرو چې په هغه باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي، لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو، لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بیخي ښه دی، بیخي ښه کار دی چې دا ریښه کي هغه نور خو بیا دونه نه کوي، نور خو نوم خو بیا هغه خو داسې شی نه کو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او اوربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د اصلاح شویو تخمونو څېړنه روانه ده او بزګران ورته خوشحاله دي چې ممکن راتلونکي کال حاصلات بهتر شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری سرځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د سرځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زور واکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مال سرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو نیولی دی، پریدیم نال مینو کم نه پریدی، دا جای ده ما ده، دا جای ده ما ده، کوم جای که چه نموگ ده مالو کندر و دستوگن جای واقع طول زورواکان و سره دی، ارسوگان غنده آباده سوله مالو نم اکثر ختم دی، بازه بازه خلق مالداری لری.
کوچیان وای د ژوند ټولی ارتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. پنځه څلوېښت کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وایي
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځل اندازې نه بره، یو خوا نفوس زیات سبیلې هم وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځایونو کموالی تر څنګ په چارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه للاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي بوي اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
مالورګانې په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
ازادي رادیو فیسبوک لري، ایکسپانا لري، انستګرام لري، واتس اپ هم لري. که تاسو چیرته د ازادي رادیو خواله رسنیو ته سربش کار کړی، ممکن ډیر نوی معلومات ترلاسه کړی. خو په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې ډیر وخت په خواله رسنیو کې تیری شي او پی بوخت وي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت منفي اغیزې هم لري. جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي. همدا ګورم چې وکړو سباینه پر اوش پګنو او بجوره چې ګیګم پر ماخامه پورې ماخفتانه پورې چې زه به دې کېګم. همدا زما عمل سره د همدا ما کار دی بار دی نو کاربار نشو چې وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه چې د زده کړو له نعمت به برخه شي وایي هر ورځ د معلوماتي مطالبه لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د واستوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو او تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو او واستوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح دي وخت تیرول او وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولا بعد مرغ هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډیره پکې مرواج نه ده، الته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاو ډیر کم وي، چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره ده او په دې اړه پوهاو نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمې استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي